نو چې تدې کوم مشر یې ملکی لیکن دا 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 حق هم پتا باندې د زما خورکې زما لورکې لري کنه چې په پونی مې کې مکتب پرې خو د پونتونی پرې خو د نن به اون انجنیر او نن به ډاکټر او نن به پولیس او نن به شیخ الحدیث او نن به بل ځای کې قاضي و نو هدف دا ده چې موږ عموما کې د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو کپو بل ځای کې موس نه رسیږي کپو ټول افغانستان کې تاسو زور نه رسیږي د خپل کلی مشر ته خو کې نه ستای شي کنه عجیب خبره ده عجیب خبره ده مخکې موږ دا خبرې کولې چې موږ د دینجنو د مبارزې لپاره کار کوي چې 15 پد ته کال وړاندې خلکو ته بویل چې ایورو رتا ډیپلوم واخیسته کور ته بلار شي کور کې به ما خور کوي ستاسو لپاره ملمستیا تیار کی ملګری به وغواړي هغه خور به د نغری کې ژاړي چې ولی وروره زه خو یم زولی وم زه خو ستانه کشره مشره وم زه د مکتب دوالی نه پریږدې د دغو غنوړو کلتورونو لپاره موږ سخته مبارزه وکړه اوس دلته بندیزونه راغلل جناب سرور صاحب محترم په دغه کوم د زده کړو په اړه چې کوم بندیزونه اوس لګیدلې دي دا نه په اسلام سره برابر دي نه د افغانستان کلتور او اصول سره برابر دي نه د افغانستان د اوسنی ضرورت ته چې مرمن زده کړو ته ضرورت لري نه دې سره برابر دي نو په دې اساس مبارزه د سینې کې چې کور کې کینې موبایل کې کینې رادیو تلویزیون کې خبرې وکړه مبارزه قرباني غواړي هغه سرساره مبارزه ځوانان نه غوښنه غوښتنه دا ده چې ازادي یو د ازادي ده چې یو څوک کواد نه وباسه یو د ازادي ده چې ته د اسلام په چوکاټ کې ازادي ولري قران ذکر بسم الله الرحمن الرحیم هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون اقرا د اقرا د قران په لار خو سره لاړ شي
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال پات شو یاستې دا یو سیاسي مقام دی پښتنه ما دا تاسو نه چې دغه بندیز د بندیز تصمیم جزئیات څنګه او تاسو معلومات څه دي دا بندیز د چالو خوای تصمیم نیول شوی دی ټول طالبان له دغه بندیز سره موافق نه دي دا ښکاره خبره ده حتی ځینې د طالبانو مشرانو څرګند مخالفت ښودلې چې بیا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معینو عباس ستانکزی چې اوس په افغانستان کې نه دي خارج کړي
بالکل دا یو داسې رښتیا ده هغه کسان چې هغوی په دې اړه مبارزه وکړه د دوی په چوکاټ کې موږ مننه ترې کوو ملت له دوی سره ولاړ دی خیر دی که اوستا یا نشته خو زموږ مخالفینو او نظامي سیاسي مخالفین مو موږ هغو کسانو ته احترام لرو ځکه چې یو ملي فکر لري ملي مفکوره لري او قرآني اسلامي مفکوره لري دا هدف دا دی چې په دې ځای کې د یوې مفکورې خلک چې دي ځکه چې په کور کې چې میرمن په کوم فکر کې وي کورنۍ هماغسې یو فکر مخته درومي نو هدف دا دی چې دوی لکه په پاکستان کې چې مدرسې جوړې کړې وې بس ټوپک وو جهاد وو مرمۍ وو وشتل وو هغه دا وو نور نه ډاکټري وه نه انجینري وه نه بل څه وو اوس هماغه فکر په بل ډول باندې عملي کېږي چې په یوه مفکوره باندې خلک روان وي حال دا چې دلته انجینري ته ضرورت ده دلته ډاکټري متخصص ته ضرورت ده صرف دا سیاسي مفکوره ده چې په کور کې دا په کورونو کې په ذهنونو کې لزیګون نه تر اخره پورې دی دوی دغه سیاسي مفکوره چې دا په هر ځای کې عملي کوي کنی نورې په عموما کې دوی ته توان کوي نوکس کوي ځکه چې پاکستان کې موږ پرته وو موږ رښویل چې کړه دوی به رښتیا وایي په هغې فکر وو اوس چې پوه شو موږ وایي څومره زموږ مشران په غلطه وو څومره موږ په غلطه روان کړي اوس مو ته کرکه نفرت دی په اینده کې بل دوی نم دی ولس د خلکو کرکه وي نفرت به وي یو څوک چې یوه ورځ په زور مکتب نه منی کا آیا دا به د چا هېر شي د هر ورځ کسان درته کوم چې زموږ جنکۍ دی هر ورځ ژاړي سرور صاحب دا به د چا هېر شي مشر ته مې خوشحال کا ته مې وهڅوه مکتب ته قرآن ته مې وهڅوه مدرسې ته مې وهڅوه پوهنتون ته مې وهڅوه زه چې په غجلخانه کې زیږون کم مړه کېږم څوک نشته چې د عادي مریضې ته دوې مې وکړي
مننه
نو دا به د چا هېر شي دا به د ملت هېر نه شي دی په عموما کې په لویه کې ځان ته مخالفین دښمنان ډېره
ډېره مننه اغلی انوری صاحب ته ورسو تاسو څه فکر کوئ ک وسنۍ وضعیت په همدې شکل دوام پیدا کی د ارقام وایته تا تر 2013 کال پورې یعنی راتلونکو څلور کالو کې به په افغانستان کې له تحصیل او درس د محرومو نجونو او ښځو شمیر 4 میلیونو ته ورسیږي. څه فکر کوي چې اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي، پایلې به څه اجتماعي پایلې به ولري د افغانستان د خلکو لپاره، د ولس لپاره؟ آغلی انوري مهرباني.
مننه تاسو پښتنه څخه د ډیر واضح خبره ده چې د هر هیواد پر پښتد بنسټ د غوی د وګړي تحصیل، تعلیم، سطح یا کچه باندې ډیر مستقیم اړه لري. که چیرې خدای مکړه دغه صفات زموږ نسل به یوازې دا نسل نه، راتلونکي نسلونه به هم که چیرې د درسي بیسواته ای زموږ هیواد به بیسواته ای. با ثباته هیواد همیشه با سواد خلق سره تړون لري. تعلیم یوازې د ابتدایي زده کړې مهم نه ده چې ما دې اول له شوژم څنګه ولولستل شو، بس نو به ټوله عادي نور ټول مکمل دی او هیواد کوم چې سیاسي امور وي، که اقتصادي امور وي، یا حتی تیوی موضوع داشتن مخته یوستی. ده هر ایواد اساس ده تعلیم سخده که چیری خدای نخسته ده هستی ده وضعیت دوام ولری. دیر واضح خبره ده چه دیر یو تاریک رتنون که با ولری افغانستان. تعلیم تحصیل یوازه ده یو انسان ده ذکر سر مستقیم ارتباط نلری، ده اغا مثلا اقتصادی موضوعات سره که چیری کم سوخش تعلیم ولری شهز دکر ولری تا من چه دیگ شکا ولی سیخبال اقل شوان اقتصاد سرستم پلانون جور کی. یا مثلا ده بودیجه مصرف اول ده یو آید لرال ده دیر اغا ابتدایی موضوعات چه سون مستقیم ترون داری ده تعلیم و تحصیل سره. ده افغانستان اینجونی کم در بچه لیدالی ده افغانستان بلکل سلکال نور هم شاعت و یور او کشیری در درست ادامه ور کریسی 15 کال نور او در درست نور لسلونم به ادامه درستی، یعنی به تواده به مختول هستی نور دسی ایت به جهان تا تخصاته که تاست به او گوره چه ایست دسی هیواد نسته که حالت در جنرال پر مخبانده تعلیم ترلسوی وی طول دای که خلاص دی او دلته چې دی ټول مشپایږي چې دا ټول سیاسي موضوعات دی، سیاسي بهانې دي چې متاسفانه د اسلام څخه استفاده کیږي او وایي چې اسلام کې دسی ویل سوی دی چې باید نجونو ته دا رقم زمینه برابر شي تر څو بیا دوی تعلیم و تحصیل وکړي. دا ټول هغه سیاسي موضوعات دی چې باید هغه حل شي.
مننه مننه محمد صاحب. تاسو د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس یاستئ او د سولې سفیر. ځینې کارپوهان وایي چې له تعلیم او زده کړو نه د نجونو او ښځو محرومول د افغانستان د هیواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او همداراز بقا ته. له دغه نظر سره تاسو موافق یاست کنه؟
ډیره مننه کوم. زه ما غوږ نیولی وو دغه ټول سوالونه او ځوابونه ډېر چاندې وویل. ما زه غواړم یو ټول شموله بحث وکړم. مین صاحب، دلته شاید دی پخوا په تېر جمهوریت دوره کې ډېر څه موږ خپله ځوانان هم کوله، ډېر فعالیتونه، ډېر رضاکارانه کارونه، ولسوالۍ ته سفرونه، د سولې پیغامونه وړل، فرصتونو ته برابرول، موږ نړیوال سفرونه درلودل چې هغه د دولت په چوکاټ کې نه و. موږ خپله ځوانان سره راټول شوي دي، یو کتله ځوانان، یو جمع ځوانان چې نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې وې، د سولې سفرونه مو کوله، کانفرنسونه مو کوله، د مهارتو دا نور غیره. موخه مې دا ده چې اوس ځوانان هلته هم باید دوی خپل هم لاس په کار شي، د اوسنۍ ډلې ته حاکمې ته هم پرې نږدي. موږ په افغانستان کې تر 15 تر 45 سلنې زیات ځوان نفوس لرو او داسې یو نسل دی او دوی ته که چانس او دوی ملاتړ وسي د پرمختګ او هوساینې اساس او یو ښه بنیاد کېدای شي. خو موږ ټول پوهېږو چې په افغانستان کې دننه ډېرې ستونزې شته، د زده کړې محدودیت، لاسرسی هم نشته، کاري فرصتونه کم دي، امنیتي ننګونې ډېرې دي. اما دلته زه راځم دغه بل بحث چې اوس موږ ټول وکړله د بهر میشتو ځوانانو رول، لکه زه چې دلته یم، دا ډېر مهم رول دی. موږ کولی شو چې له خپلې تجربې او کومې زده کړې چې موږ دلته کړې دي او کومې اړیکې چې موږ دلته لرو، د دغسه کار واخلو. او د نن افغانستان کې هغه ځوانانو ته د مهارتونو بورسي او پروژې فرصتونه برابر کړي چې دا زموږ په توان ستدل د ځینې پانتونونو دي چې موږ کوای سو د هغې سره خبرې وکړو آنلاین تدریس ورته برابر کړم زموږ خویندو ته زموږ ورونو ته. خو زه غواړم په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم خبره وکړم. د نجونو زده کړې یوازې دوی د ښځو شخصي حق نه دی، زموږ د خویندو شخصي حق نه دی. دا د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین بنسټ هم دی چې دوی خلاص کړي. دا یو ډېر اړین بنسټ دی. کله چې وایي مالته زموږ مشران وایي کله چې یو نجلۍ لوستي وي یو کورنۍ روښانه کیږي، یو ملت ټولنه پرمختګ کوي او یو ملت په خپلو پښو درېږي. اوس تاسو د سوال ځواب ته راځم. د تعلیم بندېدل زموږ د راتلونکي تیاره کوي، تیارو ته مې بیایي. نو زموږ په هېواد کې نه په زرګونه په میلیونونو نجونو له ښوونځیو او پوهنتون څخه بې برخې دي. دا یوازې د هغې بیا هم درته وایم چې د هغوی شخصي حق نه دی، بلکې د ټولنې د پرمختګ حق ترې اخیستل سوی هم دی. یو ملت چې نیمه برخه یعنی که زه وایم چې زموږ خویندې او میندې یعنی ښځینه نفوس د نیمې لا زیات دي چې دوی د زده کړو څخه بې برخې وي، هېڅکله پرمختګ موږ نشو کولی. زموږ تر زه یو شی ډېر واضح ما خبرې ډېر واضح دي. ګوره پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې یو با تعلیمه ځوان قشر ولري، یو با تعلیم آینده ولري، یو پرمختللی آینده ولري، یو ښه انجینر یا انجینر ولري، یو ښه ډاکټر یا ډاکټر ولري. هغه موږ نه غواړي چې پرمختللی او په تعلیم سنبال افغانستان موږ په راتلونکي کې ولرو. پاکستان اوس غواړي چې موږ نور سلویش 50 کاله نور شاته واچي. خو زما پیغام ځوانان ته دا دی چې هڅه مه پرېږدي، هر ورځ لږ تر لږه د یو نوي مهارت زده کړه وکړئ. زه غواړم یو بل بندم دلته اضافه کړم. که فزیکي ښوونځی بندي د کتاب انټرنیټ یو بل سره اړیکه ونیسئ او ښوونه وکړئ. خو یو پیغام دلته مشرانو ته زه لرم قدرمن سرور صاحب، چې دوی هغه مشران دوی دا د سیاسي معاملې پرېږدي او د نجونو د پوهنتونونو او د تعلیم د دروازو د خلاصولو دپاره روښانه او عملي ګامونه پورته کړي. مخکې زه بیا نه غواړم چې دا بحث تکراري کړم چې دا په اسلام کې شته یا نشته، دا د چا حق دی که نشته. دا په دوی باندې موږ ټول پوهېږو، اما دا زموږ د ځوانانو مکلفیت، زموږ د ځوانانو وظیفه، زموږ د ځوانانو دنده ده. د هغوی اواز چې اوس بند دی موږ باید د دوی اواز پورته کړو. موږ چې په خارج کې اوسېږو دوی ته زمینې برابرې کړو. موږ دوی د خارجي ځوانانو نړیوال کمیټو سره وصل کړو. موږ دوی ته مهارتونه پیدا کړو. موږ دوی ته بورسیې پیدا کړو. موږ دوی تشویق کړو. د دوی پر ځای موږ د دوی اواز شو.
مننه. ډیره برخه مو د نجونو د تعلیم ته ورکړه. په وغږېدو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نو واقعا دا ډیره لویه ستونزه ده، ډیره لویه ستونزه ده. دوه پوښتنه دا وه چې هغه ځوانان تقریبا لسګونه زره ځوانان چې وتلي دي له افغانستانه بهر ووسي، دوی په نویو ټولنو کې څنګه ځان تثبیتولی سي؟ تقریبا 15 دقیقې د برنامې پاتې دي. په دې هکله به موږ تاسو د ګرانو میلمنو هر یو نظر واخلم. اغلی انوري، تاسو څه نظر لري چې هغه ځوانان چې وتلي دي له افغانستانه بهر ووسي په امریکا، اروپا، استرالیا کې څنګه کولای سي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي؟ تثبیت یعنی هم د علم نگانه، هم د کلچرل نگانه، هم د لاسته راوړونو نگانه بغنوی ټولنه کې ورته سترګې ور واوړي.
مننه. کوم ځوانان چې البته د افغانستان څخه وتل دي چې دلته راغلي دي، ګرڅه چې دوی هم ډېرې ستونزې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید اول خپل ژبه باید پیاوړې کړي چې هغه دغه هېواد په هغه هېواد کې چې خبرې کوي که انګلیسي ده که کوم بله ژبه ده، د هغې نه وروسته دوی باید خپل کوم درس چې ویلي هغه باید ځای معیار ساعتان باندې باید برابرې کړي. هغې نه وروسته طبعا چې کار باید ودی کړي. اما سربیره په دغه ټول کوم موانع چې ته بیا هم به فکر کوم چې دا کوم کسان چې ته دره یوشتم نه را پدې خو د افغانستان نه وتلې دي، دوی اوس لا شدید په سم شو وضعیت کې دي. تقریبا وایم چې فکرا هیڅ کار هم نه دي ټول افغانستان ته فکر کوي. اما هغه یو عامیانه دلی مثال مشتدل لودل چې وایاله چې بخور نمیر سره کوم یو ژوند دی د ځان ته جوړ کړي چې خپل غد ژوند اساسي ضرورت ټول پوره کړي. اما د ځوانانو باندې دی چې دوی باید هغه علمی بخښنه کې ډیر کار وکړي. مثلا زه چې دلته رالم ما دلته ولی چې انډیا دوی مکمل د دغه فاینانس او اقتصاد او آی تی بخش کې ډیر دی وارد دی او دلته دغه زمینه نور ته برابر کوي. یا مثلا د کوم کسان چې د لاتین امریکا څخه دی دوی هغه کسبي کارونه سره غلي دي او هغه دوی د ټول نیول دي. او زموږ افغانان چې د پخوا کلی سره غلي وو یا اوس سره غلي دي دوی زیاتره د اوبر او لفت او درایو یوازې دغه کارونه. آیا دوی نسي کولی چې مثلا طب بخش کې ډاکټر دی اوسي یا انجینیری داشتن؟ لرو ځینې ځینې ځوانان شته چې پخوا کلونه راغلي دي یا دوی دغه ډاکټر دی اوس یا انجینیر دی. اما باید دغه د دې لپاره چې یو قوي کمیونټي واوسو نو لازم ده چې د پخواني ځوانان یا پخواني راتلل کوم کسان چې راغلي دي د نوې کسان سره لسیم راسته وسی او د کوم
مننه
څنګه چې صدا په ګسره حل شي. او بیا دا یوازې نه شي د دې ځوانان لپاره دی کار وکړي د افغانستان لپاره. حالت مثلا کیسه چې نه کولی د دې د انټرنیټ پیسې واسطه یا د یو موبایل یا یو لپټاپ دا شی ډیر مهم دی.
مننه سادات صاحب را بشم تاسو ته په کډوالۍ کې یا هجرت کې ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې په کوربه ټولنو کې هم ځان تثبیت کړي هم هلته ګټور تمام شي لاسته راوړنې ولري او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې ته هلته خدمتونه وکړي او تر یو حده هغه د مغزونو د فرار مخنیوي هم شوی وي. سادات صاحب مهرباني. سادات صاحب پوښتنه مو واخیسته؟
او عموما کې د ټلنې د هغه چترچال سره خو ځان عادت کول خو کار دي چې څنګه یو څوک هغه ټلنې کې ځان د هغه اصول قوانین لاغه لمړی اړتیاوي چې دی هغه پورا کی. دوهمه دا چې په یو داسې شی باندې تمرکز وکړي چې هم یې دوی ته هم یې کورنۍ ته هم یې آینده کې وطن ته چې دی ډېره ګټه رسیږي. مثال دلته اکثر افغانان چې دي چې کوم هیوادونو ته تللي دي که لندن کې دي که به امریکا کاناډا جرمني او نورو کارونو کې په افغانستان کې غربت یوه جنه چې دوی ته کورنۍ ورغاړي دي دوی تر ډېره په دې تمرکز کوي چې داسې کارونه وکړي چې پیسې پکې کوي که نه لکه ورځنی یا میاشتنی مزدورۍ خو د نوی راتلونکي بچیان چې دي نسل چې دا فکر کوم چې دا به ډېره ښه آینده ولري. خو له دې سره سره که داسې وشي چې یو څه وخت زده کړو ته ورکړي کمال کسب ته ورکړي او یو څه خپلو د کور مصارفو پیسو ګټلو ته وظیفې ته ورکړي نو داسې یو سیستم چې دی هغه ډېره به ګټه رسوي. موږ چې کله کله دلته په دې ټولنو کې وو ټولنې لروي افغانانو او هغې سره ناستې پاستې لرو په دې دا دی چې ټول وخت یا دولس دیارلس ساعته لس ساعته مزدورۍ ته مه ورکوئ ځینې داسې زده کړې وکړئ چې هغه مو آینده کې هم په درد خوري په افغانستان کې له اوسني حالت سره د مبارزې دپاره هم به ګټه خوري. لکه اوس هلته خلک دي پیسې نه لري یا آنلاین زده کړو دپاره یا نورې داسې زده کړې چې هغوی مونږ له دې ځایه کومک کولی شو. نو عموما کې جناب سرور صاحب اوریدونکو په کار دا دی چې د کوم افغانان چې بیرون تللی دي اول خو په خپلو ټولنو کې مدام شي د ټولنو سره د دوی د اوسنیو هغه لنډمهاله اړتیاوي چې که نه د هغې مطابق خپلې چارې وکړي بیا اوږدمهاله فکر څنګه په اوږدمهاله کې دوی خپل ضرورتونه پوره کړي خاصتا د تعلیم په اړه. او همداشان په ډېرې داسې ټولنې شته لکه مخکې چې ملګرو وویل چې موږ به کله کله نړیوال سفرونه لرل څو ورځني به وو وخت به کم وو مسایل به ډېر وو اوس خو موږ په بهر کې یو. ډېرې داسې قوي ټولنې شته له سندرغاړي فلمي اداکار سیاسون قریه بنسټونو فاونډیشنونه دي ارګنایزیشنونه دي ټولنې دي چې هغوی سره تماس ونیول شي هغوی هم ډېر قوي قوي فاندونه لري هم دلته افغانانو ته ګټه ورکولی شي هم هلته افغانانو سره خاصتا د جنکیو سره چې تعلیم دروازې پرې بندې کړې دي هغوی سره موږ ډېر څه کولی شو.
ډېره ډېره مننه ساده صاحب محترم. مومن صاحب ته به راشو. مومن صاحب په کډوالۍ کې ځوانان څنګه کولی شي چې هم د کوربه ټولنې لپاره ګټور وي سترګې ور واوړي نوښتګر وي او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې سره مرسته وکړي؟ مهرباني مو مات
ډیر مننه کوم زه په استرالیا کې ژوند کوم د استرالیا کوم اصول او مقررات او د ماجرین لپاره چې تازه راغلي دي استرالیا کې یو وزارت دی په نوم د ملټی کلچر نیو ساوث ویلز کوم یا چې ژوند کوي دا پښتو کې فکر کوم ورته وايي چې څو کلتوري وزارت دوی بیا پروژې لري په هر سمت کې په هر بخش کې په هر زون یا په هر ولایت کې بیا دوی پروژه په نوم د کمپکت دی هلته بیا دوی یو ملټی کلچر یوت ورکر لري یعنی د ځوانانو یو د څو کلتوري مسول لري دوی دا کم ځوانان چې راځي یا کم فامیلونه چې راځي د دې لپاره مختلف برنامه لري یو مثلا د سلور کرنۍ څخه د دولس پوري دولس بیا در تلس د تلس څخه بیا در سلرشت پوري دا ځکه چې پیغمبري کم کاکسان چې سره په دا برنامه کې یو ځای کوي هغه عمر باید دلته کانسنس ډیر مهم دی هغه کانفیډنشلټی دا بعضی مسائل خو پر صورت دوی ته بیا د تبادل د فرهنګ کلتوري برنامه جوړي مثلا د استرالیانو د محلي ځوانانو سره یو ورځ بیا یا شپه تیری یا یو سفر ته ځي یا ډوډۍ یو بل ته سره کې اچ دی سره بلد سي بیا یو بل برنامه ده چې 1500 ساعت چې دوی راځي دوی باید انګلیسي کې زده وي کني دوی هلته باید ګډون وکړي د دولس میاشتې اله اتلس میاشتو پورې دولت دوی ته معاش ورکوي چې یعنی دوی کار ونه کړي اما دوی لاړ سي زموږ د فرهنګ سره دوی بلد سي دوی د فرهنګ سره موږ بلد سو زموږ د دین سره دوی بلد سي د دین او د مذهب سره موږ بلد سو دوی انګلیسي زده کړي بیا دلته په دغه پروګرام کې نور ټولنې دي رضاکارانه ټولنې دي چې دوی د هغه سره معرفي کیږي د دې محلي ټولنې د لپاره د محلي وګړو د لپاره دوی رضاکارانه کارونه کوي هغه دوی ته کوي مثلا دوی ډرایوینګ نسی کولای د استرالیا په دکیږي پر رضاکارانه ډول بیا یې هغه د روزمره مشکلات یو ته له یا انګلیسي ته بیا یا دکان ته بیا یا شاپینګ ته بیا یا خرید ته بیا یا بل څه عین شکل دی چې خپل د په واسه کوم کار وی کې بیا دلته بل بخش دی چې سپورت زمينه ورته برابرای کمیونټي کلبس دی ساکر کلبس دی او د استرالیا سره اول لیگ دوم لیگ دریم لیگ دی هلته لینی چې سره مخامخ کی او سره ویني ناست کی یا استعدادونه ویني اوس ګوره زه د برنامه ورسته به تاسو ته یو د لینګ ولېږم په مطبات کې شاید تاسو دلته وی ساده څه وی پیژنې په نوم د مصطفی محمد دلته زموږ سره زما په دفتر کې وو د نړیوال سفرو کې د پاسپورتونو او مینیټ ته راوړلې اوړلې په 2020 اگست میاشتې استرالیا ته راغلی د افغانستان د پاغه وخت د افغانستان د 15 کلونو د ملي ټیم فوټبال کې فوټبال کوي دلته چرالي ما ته ول چې زه زما خو شوق فوټبال دی زه غواړم دلته خدمت کوم فوټبال کوم سبب تل خیر دا سبا زر تلاند کوم د ایمو معرفي کې او کمیونټي کلب ته کمیونټي کلب سولاړې دغه دوم لیک او یو لیک دلته ولوبې دی نن د استرالیا د نیو ساوث ویلز د میټلند د شوزو مربی دی او تیر هفته د استرالیا په پارلمان کې په اجنډا کې د دوه نومرو کوکنایز شوې وو د ډېر عالی سرټیفیکټ ورکړل شوی دی او د دې ځای کم لوکل محلي د پارلمان غړي چې دی هغه دعوت کړو او سرټیفیکټ یې ورکړو خپل سوشل میډیا کې اعلان یې کړو یعنی ډېر غټ تقدیر شوی او ګوره په 2020 کې راغلی یعنی دلته فرصتونه ځوانان تستا دولت ډېر فرصتونه ته جوړ کړ دي استرالیا لږ کسان مني خو چې مني دلته ډېر سهولتونه فرصتونه ورکړي نو ځوانان کوي چې دغه کم روابط چې دلته دوی په هر بخش کې لکه چې ما ته شریک راځم هم فرهنګي هم تعلیمی هم روابط هم رضاکارانه دغه سګټه واخلي خپل نور ځوانان د کمیټې سره کوي چې دی لینک د انلاین په توګه د انلاین به ورځ دایسي چې دوی د صرفت آمد تبادل د فرهنګ سره لري زی او راضی به
مننه ربا شو عادل صاحب ته عادل صاحب محمد صاحب د استرالیا کې د ځوان د بلالتوب کې څو وکړه تاسو په نظر ځوانان څنګه کولای شي چې په نوې ټولنه کې بریالي شي وخت کم پاتې دی مهرباني وکړئ عادل صاحب
مننه دا ډیره مهمه دا ډیره حیاتي مسله ده په ځنګلي توګه په اوس وخت کې چې د افغانستان زیات یو ډیره غټه برخه یا د پام وړ برخه ځوانان انجنیر او هلکان
هغه بهرونی هیوادونو ته راغلي په هر دلیل باندې څه دي. زما په نظر تر هغه چې زه به تر ټولو مهمه دا خبره وکم، تر هغه چې ځوانان یا دغه افغانان په کوم هیوادونو کې څه دي د هغو هیوادونو څخه خپله کرکه ختمه نه کړي، دا د کرکې درلودل د پرمختګ او د ترقی د پولاند یو غټ دلیل دی. یعنې کوم ځوان چې کوم افغان چې کوم بهرني هیواد ته ځي، هر خل تر یو حده باید مینه ورسره ولري، دغه هیواد له ارزښتونو سره، دغه هیواد له پرمختګونو سره، دغه هیواد له امکاناتو سره. دغه هیواد
که یې ونه لري نو بیا ولې ورغلی؟ که یې ونه لري نو بیا ولې ورغلی؟
بالکل دا یعنی دا موږ له ځان سره باید بری ونکړو، ځان باید په آزاد کې ونه چو، په هغه هیواد کې باید ژوند وکړو. په نړۍ کې شاوخوا 200 هیوادونه دي چې هغه زموږ سره له فرهنګ ذهني د موږ له ارزښتونو سره یا د هغه هیواد په ارزښتونو په فرهنګ په دې شانو طریقه د باور ولرو. دا موږ ته دا قدرت راکوي چې په دغه هیواد کې موږ هغه وکړو، نه پوهېږم کومه کلمه ده، اډپټیشن وکړو، یعنې ادغام او انټیګریشن ورسره وکړو. دغه ادغام او انټیګریشن موږ ته د هغو فرصتونو زمینه دروازې خلاصوي چې هغه په عامو افغانانو ته شتون نه لري. متاسفانه که موږ داسې ونه وکېږو، موږ به یوازې د افغان نه کومک غواړو، یوازې به افغان له موږ سره کومک کوي، او ټول فکر به مو په افغان کې، ځکه موږ باندې افغان ګران دی، له افغان سره مینه لرو، وطنوال به دی، مسلمان دی، نورو خلکو سره مو علاقه نهشته، اړیکې نه لرو، روابط نه لرو. نو هغه فرصتونه چې یوازې افغان ته معلوم دي، هغه راسره شریکوي. مخکې به خور یادونه وکړه، نو که په دې صورت کې افغان د اوبر ډرایور وي، ټکسیوان وي، انسان هم ټکسیوان جوړي، ولې که ته له نورو خلکو سره روابط ولرې، مینه ولرې، انساني اړیکه ورسره ولرې، د هغو انسانیت په اساس ورسره اړیکه ولرې، هغه تاته نور فرصتونه برابروي، هغه د ترقی د پرمختګ لارې درته برابروي، هغه ته هغه رقم ته کوي لکه دی چې خپله دی. که نه تا باندې دغه د کمتري احساس ختمیږي چې زه مهاجر یم، زه پردی یم، زما ژبه نه ده. زه ژبه په خپله باندې که ته د افغان سره په یوه کوټه کې ټولو مرتیر کې په یه په امریکا کې، خو په امریکا کې د ځان ته وړکی افغانستان جوړ کړی وي، نه نوي فیصد وخت ټول افغان سره وي، نو ته به ژبه څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه علم څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه فرهنګ څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه ارزښتونه څنګه زده کړې؟ ته به باور څنګه ترلاسه کړې؟ که نه نو خپله دایره باید وړه کړو. خارجي زده کړې ارزښت لري، خارجي زده کړې باید وکړو، خارج کې باید کاري تجربه ترلاسه کړو، بیا مخکې موږ ټولنیز اړیکې لوړې کړو، د قانون څخه پوهه ترلاسه کړو، د فرهنګ څخه پوهه ترلاسه کړو. دغه پرمختللي هیوادونه تر ډېره مالي پوهه پکې ضرور ده، دغه هیوادونو د ورځني ژوند د پرمختګ اړوند مالي پوهه ترلاسه کړو، او په عین حال کې د خپل روحي حالت ته باید په دغه هیوادونو کې ډېره پاملرنه وکړو. د روحي حالت ته څه پاملرنه ونه کړي، دغه ټول شان بیا
عادل صاحب ډیره ډیره مننه، ډیره مهم ټکو ته اشاره وکړله. ساعت چې ګورم د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی، زه له خپلو ګرانو میلمنو د اطلاعاتو او کلتور د ځوانانو د چارو پخوانی معین ډاکټر صاحب کمال سادات سره څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې وو. د بشري حقوقو فعال اغلې لیمه انوري صاحب څخه مننه کوم. دغه راز د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس محمد سمی محمد او د بشري حقوقو فعال خانولي عادل څخه مننه کوم، او لګرانو اوریدونکو چې په دې یو ساعت کې موږ سره وو. تر راتلونکي اونۍ پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
پکوردا پکوردا ہز دے